خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه انتخاب کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دی. دغه راز د افغانستان د سلسله صلیب کمیټه هم یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې له هغو کورنیو سره مرسته کوي چې له خپلو د اروپا ته د سفر په لاره کې له خپلوانو سره جلا شوي دي. د افغانستان په نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. نن په کابل کې د جی او مثبت هیوادونو د دورزنی غونډې دوهمه ده. ټاکل سوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. او اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړۍ حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د هم بشپړ خبرونه. نن په کابل کې د جی او مثبت یو باندې ډلې هیوادونو د دورزنی غونډې دوهمه ده. دا ډله په 2013 میلادي کال کې تاسیس و او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه کلنۍ غونډه ده. د جی او پلس اوسمهالي مشري سیرلیون کوي. د هیواد د مالی وزیر کفاله مارا تیر ورځ د غونډې برخوالو ته ویل چې امنیت د پرمختګ لار پرانیسي.
ګډو اهداف ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامدار توګه سیمه ایز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کېږي. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاق وړونکي نیول سوي دي. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت آزادۍ رډیو ته په دې اړه وویل
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پلورل نیول شوي.
پولیسو د دې کسانو د توقيف دقیق نیټه نه دا ویلي، خو څرګنده کړي ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستۍ څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 85 کسان نیول سوي دي. ټاکل سوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. لوبه په جاپان کې ده چې د کابل په وخت د ماپښین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوروي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلور یې بایللې او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړۍ لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې بایللې وه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حمله یو مشکوک بم جوړوونکی وو. د بلجیم، فرانسې او نورو اروپایي چارواکو د بلجیم خبري رسنیو فرانس پرس او اسوسییټډ پرس خبري ایجنسیونو ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د بلجیم حمله به همغه د اسلامي دولت ډلې څنګه کړې وي. د 14 لځای د بدن د مندلسو ټوټو د ډي ان ا لڅېړنې وروسته معلومه شوه چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د سشنبه دروسي یو بریټکونکي نجیمل اشراوي دی. چارواکو ویلي کله چې تیرونی په بروکسل کې د پاریس د حمله یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول سو، دوی په لشراوی پسې وو او ګمان کوي چې هغه شریکو. ګمان کوي چې څلروش کلن لشراوی به په بلجیم کې سجدلې او لاس له مراکش ته هغه ځان وښون کې واسکټونو جوړ کړی و چې د پاریس په حمله کې تر کار اخیستل شوی وو. په دغه حمله کې یو څل ډیر کسان وژل شوی وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ټکر د حمله لځای د ډي ان ا ماینات په دوړو حمله کې د غل لاس لرل ثابتوي. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سشنبه د ورځې د تروریستي بریدونو مسولان عدالت ته راوکاږي. باراک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل د وینند امریکا خلک او د ارجنټاین ولسته بلجیم د خلکو ترڅنګ دي او د غوی د عزیزانو د مړین له امله په غم کې ورسره شریک دي. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دي چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان وراوښتی دی. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروکسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما وویل چې د دې ډلې ځپلو ته لومړی توبر کوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش ډله له منځه ولاړه سي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې او بخښه یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. اردغان تېره ورځ وویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربېره خوشي کړی و چې ترکیې خبرداری ورکړی. دی وایي د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 میلادي کال د جون په میاشت کې په غازیان تپه کې ونیول سو او له هېواده وایستل سو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي چې دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سهشنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل سو. په بروکسل کې د سهشنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 1 تنه ووژل سول او تر 270 ډېر ټپیان سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. لاروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر کوربه دی، تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د اوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تېر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې سوې، خو نښتې لا هم روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا پر دواړو لورو ژغ وکړ چې د اوربند د تړون درناوی وکړي. او په یونان کې یو شمیر نورم رستندوی ټولنه هم ویل دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقوقو مؤسسو د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقه انتقاد کړی دی چې لمخې باید د کډوالو دوسیې ژر تر ژره وکتل سي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغوی به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندوی ټولنه ویل دي چې په یونان کې د کډوالو د توقيف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه‌شنبه پورز د ملګر ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بیپولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړ چې دوی نور مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته IRC او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور گیا ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان ازی است که تمام موادات توافقنامه که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنوانسیون جنیو هست به اینا پابند بمانند.
د کډوالو په مسله کې به د افغانستان د سلسله کمیټه د یو نوی پروګرام لمخې غواړي هغه کورنۍ بیرته سره یو ځای کړي چې اروپا ته په لاره له یو بل سره جلا شوي دي. د بلخانتي چارواکي په دې ولایت کې د دوو غیر مسؤول قمندانانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي.
یک نفر افراد پولیسی محلی هم د باندې نشته شده است که هنوز دقیق نیست مطبقات جریان داره.
یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې څلور تنه وژل شوي او هغه هم سیمه ییز پولیس دي. د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې د بروکسل د وروستۍ حملې له حاله مو خبره وروسته در دی چې د بروکسل د سیشن بیرې ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول. د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نوي کال یا پسرلي موضوع څېړلی.
اے د پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا سشولی را والوزا 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 سشولی را والوزا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولی یو شمیر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستنه کړی دي. انقره وایي چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته تللي دي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه دا چلن له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه غږ وکړ چې افغان کډوال له خپل خاورې په زور ونه باسي. د دې سازمان د افغانستان د برخي مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
سازمان افغان ملل از مقامات ترکیه جدان خواسته کی
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې خپل خاوري د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ و دروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سر هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپای ټولنې سره په موافقه کې وو د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصول څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیه په وروستیو کې ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپای ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. هوریا مصدق وای چې له اروپای ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونه باسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او خپل خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پوري کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شوزو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه ونی و بشت افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنه کړی دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځای اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څنګ او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې، خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ترکیه غوښتي دي چې په زور د افغانستان افغان کډوال خپل خاورې نه باسي او افغانستان ته نه استوي. د بلې خوا د افغانستان د سلسلې کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګې شي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوي دي. دغه کمیټې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو دا اړیکې ټینګې شي. اروپا ته په خطرناکو لارو نه یوازې دا چې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، دغه راځي اړیکې له هم له یو بل سره شکېږي. په دې اړه نور تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام لپاره تر اوسه د څلورو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. د هغو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپل کورنۍ ورک شوې دي.
اشواجان خوب هستی پدر؟ حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیې او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ:
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار می و خور د هغې میړه او کورنۍ و. یو ونی په ایران کې وروسته ترکیې ته روان شو. شپه مو په یو غره کې تیر کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل په مونږ ډزې وکړې. پلار می راڅخه ورک شو.
ما کم پیش رفتیم پدر خودم جا گم کردیم.
هغه وای چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري و چې د پولیسو پر اتاک دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وای چې پنځه میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې وې پاڼه کې ولید نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
بسیار اگر پر خطر است.
لو ډیرو خطرونو ډک لاره په ځنګړي ډول د هغه چاله لپاره چې د کورنۍ غړي ورسره وي. ټول افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته لټک خډډه وکړي.
تر کردن افغانستان و
د راپورونو لمخې اوس هم هر ورځ لسکونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسول احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي:
اعضای فامیل که تماسون قطع میشه
دا هغه کورنۍ چې تلیفوني اړیکې پرې کیږي کولای شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي. کولای شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي. موږ ټول معلومات راټولو.
ښاغلی عثماني زیاته کړه: دا محل د افغانستان په 15 ښارونو کې دا ډول نمایندګي فعال کړي او کولای شي له افغانانو سره مرستې وکړي. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لادرکه دي.
و امریکا چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي. البته له هغو کورنیو سره چې د خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شوي دي، هغو کورنیو سره چې اروپا ته د تک اروپا ته د کډوالۍ پر مهال درکه شوې دي. دغه راز د ازادي راډیو یو خاص یو ځانګړی پروګرام هم لري. تاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام دا پروګرام هم له تاسو سره مرسته کوي چې خپل خپلوان نن پیدا کړي. د سهار ته بجې او 3 دقیقې دي او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان د هغه بخنې په اړه لیکنه کړې چې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله یې غوښتي. دا ورځپاڼې په وینا د جنرال نیکلسن بخنه غوښتل د کوم قید او شر پرته او صادقانه وه. نوموړی د خپلې میرمنې سره د قربانیانو کورنۍ ته ورغی او په دې ډول یې وښوده چې په دې بخنو غوښتلو کې یو شخصي عنصر موجود و. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا نوي قومندان د پخواني قومندان جنرال کیمبل برعکس عمل کړی ځکه نوموړي د مستقیمې بخنې له غوښتو ډډه کړې وه. خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې د امریکایي جنرال د صمیمانه الفاظو او بخنې غوښتو سربیره هم د قربانیانو کورنۍ له دې خوشاله نه وي چې افغان چارواکي دي د دوی په استازیتوب د نوموړي بخنه ومني. پر دې سربیره د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې لپاره هم دا بخنه کفایت نه کوي ځکه د ټولنې په کندوز کې د دې پیښې په اړه چې 240 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان پکې وژل شوي د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان خبرونې بیا په خپلې وروستۍ غونډه کې د افغانستان د خونځوي په اړه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي د افغانستان له خونځوي څخه باید د جګړې د ډګر په توګه کاروان خېستل شي. خبرونه د ولسمشر اشرف غنی هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې د نوې تعلیمي کال د پایل په مناسبت وکړي. ویل په هنه کولای شي د افغانستان د نوې نسل ژوند بدل کړي. خبرونه زیاتوي دا کار هله ممکن دی چې افغان امنیتي ځواکونه له خونځوي څخه پوزي ګټه وانخلي او پرېږدي چې زده کوونکي خپلو درسي ټولګیو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار د سازمان خبرونه د ملګرو ملتونو یو رپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی په 2015 کال کې په افغانستان کې له خونځو څخه د پوزي استفادې له شلو ډیر پیخي ثبت شوی چې په 15 پیخو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه خکېلو. خبرونه وایي له خونځو پوزي ګټه اخیستل په دې معنی دی چې ټولګي د لوبو میدانونه او یا د خونځو نور امکانات د پوزي اهدافو یا د وسلو د ځای پر ځای کول لپاره وکارول شي چې دا کار خونځي د مقابل لوري لپاره په یو هدف بدلوي. ل لندن څخه خبرېدونکو ټایمز رسپانې په خپلې ورستۍ غونډه کې د افغان کډوالو په اړه یو ریپورت کې ویلي ترکیه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي څو ل ترهګرۍ سره مخ شي. رسپانې لیکي په همدې اونۍ کې د ترکیه ساحلي ساتونکو وډل افغانان یونان ته لتلو منع کړل، ویني ول او په ترکیه کې د هغوی د پناه غوښتلو غوښتنه هم رد کړه. که څه هم ترکیه له اروپایي ټولنې سره په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو یوه موافقه لاسلیک کړې، خو د ورسپانې په وینا مخکې لدې چې د کاغذ پر مخ د دې موافقې رنګ وچ شي، ترکیه یو شمېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته استولي. ورسپانه وایي د دې کسانو په استولو کې دې ته هیڅ پام نه دی شوی چې دوی په خپل هیواد کې له څه ستونزو سره مخ کېدای شي. ورسپانه وایي دا افغانان له نیول کېدو څلور ورځې وروسته او پرته لدې چې د پناه غوښتنې ته پام وشي په یوه الوتکه کې کابل ته لیږل شوي دي.
په بلخ ولایت کې دوه غیر مسول وسلوالو قمندانان ترمنځ وسلوالو نښتې په ترڅ کې ویل کېږي څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو تحقیقاتي پلاوی استولی او ډېر ژر به د دغې پیښې عاملین معلوم کړي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه له مزار شریف راپورټ لري.
د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یو وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بلخ کې د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د چهارشنبې په ورځ درې بجې د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. قادری یې په اړه وویل:
البته
برخورد مصالحه ما بین دو قماندان د پیښې غیر مسؤول و سوالو قماندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده او موږ یې څېړنې لپاره سیمې ته پلاوسته بولای دي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د څلور تنو وژل شویو کسانو ترمنځ یو هم د سیمې ایزو پولیسو سرتېری دی. ښاغلی قادری یې په اړه زیاته کړه: دوی وایي په دې پیښه کې تر دمه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو یې سیمه ایز پولیس او دوه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. لاسیمه څخه یو سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازي راډیو ته وویل په ترسره شوې پیښه کې ټول وژل شوي کسان سیمه ایز پولیس دي او د نظام الدین په نامه د یو پخواني جهادي قماندان لخوا ووژل شول. د شولګری ولسوال سراج الدین عابد ازادي راډیو ته د څلورو سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو د خبر د پخري ترڅنګ وویل چې دا په مخکې له وخته وي تر څو د سیړنو د بشپړېدو مخکې نظام الدین د یادو کسانو په وژلو توران کړو. د یادولو ده چې تر دې دمخه د بخ امنی قماندان سید کمال صدت هم په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې او له هغوی څخه یې د وسلو په راټولولو ټینګار کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فرد بین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وارد یو پر دو موضوعاتو په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او دغه راز د تروریزم پر مسلې خبرې کیږي. ورسته له هغې چې وړمه ورځ افغان ولس مشر امر ورکړ چې یو شمیر صعب العلاج یا ناعلاج بندیان د کابل د پلچرخي له زندانه خوشې شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پروسه کې باید له شفافیته کار واخیستل شي او داسې نشي چې د دوی پر ځای نور روغ بندیان له بنده خوشې شي. تفصیل د صفیح الله استرنګزي په راپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابل علاج او ناعلاج بندیانو په نوم له بنده خوشین نشي. دغه کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسیون خپل کار په پوره شفافیت سره د تر سره کی چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغه د وپیژندل شي او د هغه په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد تکار ونه شتل شي چې دا یو بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمینه مساعده نشي.
د سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشمې پورس د سابل علاج او نا علاج بند دیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایی اجراتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابل علاج او ناعلاج بندیانو د خوشی کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خو د سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د آزادۍ په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغ هم دی آزادۍ راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیره مې سپینه ده، تور زیړی نیولیم. له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیری شته دي. هغه بلش په پشپګم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنه کړو نه مخوشي کوي. دا په دسل کې چې د افغان ولسمشر د امر له مخې د سابل علاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې 8 بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید اطمینان تمام گفتم.
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عام روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عام روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي سابل علاج او ناعلاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسال کې د چې سباندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای چارواکو ویلي چې د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د غراز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپیژندل شول، د ترکیې ولسمشر هم وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیه کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. تفصیل احمد شبراورو.
د ترکیې ولسمشر وایي بلجیمي چارواکو د یو مشکوک تروریست په اړه د دوی ګواښ ته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواد وېستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه.
بلچیکا بیوکل چیلینه الیت میشس
د ترکیه ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدایونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی وو. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 مینیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو، خو څارنوال وان لیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه بریدکوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشې دلی وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بي د ورځې په 3:14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
په همدې سره د خبرونې دوه نیمایي ته نږدې شولو. ورسېدو البته اته نیمې بجې دي. دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به هم قسم سولم التوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی و مثبت یو باندې د له هوادونو د دورسنې غونډې دوه ماده په فوس کې د مخدره مواد څو تنه قاچاقړونکو نیول سوي دي. ټاکل سوي ده نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د غلوبي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی لپاره کیږي. اروپای چرواکی وای د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړي حمله یو مشکوک بم جوړونکی وو. د امریکا ولسمشر وای هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي چې په بروکسل کې د سیشن بي دولسي د تورلستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راکاږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د بروکسل د بلکونکو په ډله کې یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی وو او بلجیم ته یې سپارلی وو. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک تورباند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. او په یونان کې یو شمېر نور مرستندوی ټولنه هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي.
لقاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته چې غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه صافي او واضح هم اوریدل شي. د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو مخ خبرونه کوو. د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو خبريږي. البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 یو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو. خو اوس به هم یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راخلو. په امریکا کې دی و ایراني ول اصله ترک نیول کېدو د ترکیې د اسهامو بازارونو ته ټکان ورکړی دی. رضا زراب تیرونه ل خپل کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی و چې په میامی کې ونیول شو. ویل کېږي چې رضا زراب چې د سروزرو یو سوداګر دی په فساد او رشوت اخیستو په هغ قضیه کې لاس لري چې یو وخت ترکی مشران هم پکې احکیل ول. تفصیل دې فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
امریکا پر رضا زراب تور لګولای چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. لدی سره د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې د او کړی په وړاندې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د وې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلې دی. زراب چې د ترکیه او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینه وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکو ولو تورن او نیول سوی وو. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډیری یې زندانی کړه او یو شمېر یې اړستل چې لاغې وده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورنه چې د مارچ پر 28 اوربند لګول سوی او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د د او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره لپامه وغورځیدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې د هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکی او عربي متحده اماراتو کې یو شبکه جوړ کړې وي چې په مرسته د ایران پاستازیتوب د سوداګری چارې تنظیمولې او په دې ډول د امریکا متحده ایالات غولولې دي. پاغو کمپنیو کې چې لدې لارې ګټې ترلاسه کولې د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زراب په 2014 کال کې د ترکیې د یو حکومت په لوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو لارې ایران ته د 12 میلیارډ ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړي او هغه یو داسې بشرپالون کې بللې و چې د سوداګری لارې له هغه وات سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللې و د هغه وات په میامی کې ونیول سو. د ایلانداس محل سوي چې ټاکل سوي د ترکیه ولسمشر یو ونی وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیه د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږیدلې او په ترکیه کې لوی سوی دی. د په استانبول کې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت یو کور کې لخپل میرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یو مشهور پاپ ستورې ده ژوند کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست
ډیر من نظم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایم په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه خل شي وي چې هغه باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي. دې په خاطر چې بې ګناه کس تر ادي تعقیب باندې ونی ول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه د درې وړ اورګانونو مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزمنینو سره تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزمنینو او تورن کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري کنه لري به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نزیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زئی صاحب د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې د پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې د نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اذن یو نه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځولي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تعقیب سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسان ولي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیس لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د هغه ټولې خبرې واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته د زمينه مسايده شي چې د آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولګي چې د سکوت کې اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې د قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وي په یو رسمي دند کې وي. د ته د زمينه مسايده شي چې باید د ثابت کړي چې د په دغه ورځ چې د جرمي پیښه شوې ده اسنه په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بنده دا ووري د سکوت د استفادې حق کوي. یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کې بیان وکړي. هر سره چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د موتوران کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا توران کس د غسیمه د مروج جب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته وسنوالي ته وړاندې کی هغه دی لري چې دای په ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرت پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته ورکړه جزای وخته نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه د وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي دا کوشش چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې لی دی او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول حق اكونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزمنینو او متهمینو ته پیبینې شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا
پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا وبن نور موږ د
کومات
ځای شروع چې موږ د اوبو باندې وځو منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زیسب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي دی
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کلو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شکه تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست د نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دونی میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلات لري تندیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی چې وی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ایلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې به ګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژړ ګلونه خوږ اوریدونکو لکه د نوروز د خوږی او پستی هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله من چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدم. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شوو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې ادبي او کلنډه وایم. نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې نمانځل هم لرغونې ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري، یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتیرې بینه. دغه ګل به وای چې یو ډول شیره کوله، کنه دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول، او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې په اړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولې و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو، بیا به خاصو خاصو میلمنو ته دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګه د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ اچول، کنه د توریو د ډال جنگونه به کېده.
د ښاغلي امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
زموږ په تاریخ کې لومړنۍ د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپله په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه راپدې خوا چې لمانځل کېږي، نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا د سید نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راوروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نښې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي، په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د اف میوه یا د و ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سهار ګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلی لپاره یا د نوي کال لپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلی د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زموږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګنش مر خلک نوروز انمانځي.
همدا اوس ما ته یو ملګری ټلیفون کړی و چې الته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې د دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کښېني، ګلان وکري، یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم یو نه ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه ډنډکۍ، یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورني غوړي، دا کورني غوړي،
زیړ غوړي،
او زیړ غوړي، دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
خوانده بیا دې پسرلای کړ. د وچه ډاګه د لونګو بیره ځینه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزی بولي نمانځل کېږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، جو شنو فصلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه هم ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نوي شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکي وي، بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي او واده یې نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. د درېیمې ورځې پورې دې کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او داشان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزی راشي، دی خو خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او داشان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغات، افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزه لغات کې خلک د کورونه اوسي، کنم جامع دي پارکو ته یا د ملک سر باندې هر چېرته ځي او یو څو ساعت قدم وهي همدې سبزه لغات وایي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کېږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کوي، یعنی نوی کال خو پیل شي په دې باندې. اف میوه یو سمخ کې ته اچول کېږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشتا، دغه شان پکې اچول کېږي. ور ډول میوې پکې اچول کېږي. بیا دا یو سمخ کې ته اچول کېږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کېږي چې تر څو مزه یې ښه شي. بیا هغه وخت کې خوړل کېږي. افسین که چې د نوي کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه هم دا افسین تیارې کې په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي، لکه سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې اول ډول شیان چې په سین باندې شروع شوي هغه دسترخوان په سر اول لومړۍ ورځ د نوروز کېږي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي رقیه هم د نوروز په ورځ د خپلې میلې کیسه کوي.
تاسو غریبو مو څه شی وکړو؟ دا غریبي دا یو کولی پاک کور پاک، یو میله چې میلې ته څو، یو خپل چې د خپل کڅو مو وچه میوه د ورکما، لنده میوه د ورکما، دا په کور کې تیاری مو خوراک ورکما د پخولو د پوره.
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم آمر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مثلا در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 15 سیمه چې تپای بادام باغ تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوې کال په ویاړ نیالګي کینو او همدارنګ د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو او دلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلی لپاره راځي په افغانستان کې د دیقان ورځ لکلونو کلونو را په دی خوان منځل کیږي خو تاریخ د زراعت وزارت د جوړیدو سره سم پیل شوی لکه لنچ په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی او هر کال د دیقان میلن منځي
تغییر میکردن مونتاژ جایش مختلف بود
دل کومارا پیدا شدا با چې په هر لوري ملکولو گلزار دل کومارا پیدا شدا بهار چې په هر لوري ملکولو گلزار
درنو اوریدونکو کڅام په هیواد کې ورسېو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړولې خو هیلمند یو چې یو ځل بیا امن راشي بیا به هماغه پسرلی وي بیا به هماغه میلی وي اتړونه به وي او د ژوند نیلې به مو همداسي په مزه مزه روان وي په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بلې دی خبرونه د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com